السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې خو لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به ووري چې افغانستان د سویلي افریقا په وړاندې د کرکټ نړیوال چمپنیما پایلو بکې ماته وخوړه. دا چې د افغانستان د کمزورې لوبې لاملونه څه وو د خپل ورزشي خبريال سره چیړو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغانستان سویلي افریقا ته د کرکټ د نړیوال جام نیمه پایلو به وبایلله. د افغانستان ټیم چې تاسو غټلې وو کمزورې توپوهنه وکړه، یوازې 12 اورونه ولوبول او د 55 منډو هدف ورکړ. سویلي افریقا د ولوبغاړي په سوځیدو په نهم اور کې دا هدف پوره او لوبه یې په 9 وکټو او 18 بالونو وګټله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وای دوه کې به د دوی پلاوی پر دوه مسایلو بحث چمتو وي. لومړی له نشئی توکو سره مبارزه او دویم هم پر دوی د بندیزونو لری کول. متقی د غسرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استاد روزا اوتمبای واسره په کتنه کې وکړي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلی د غولې دوکتو کې د دوه د غونډې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبري وشوه. بلخی د میرمن اوتمبای په حواله ویلي چې نوموړي د دوه غونډه د نړیوال ټولنې او طالبانو د نظر شریکولو لپاره یو ښه فرصت یاد کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد به د دوه په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي. د دوه غونډه د راتلونکي یک شنبه په ورځ د جون په 10مه پیلېږي. تر دې وړاندې روزا اوتمبای ویلي میرمن به د دوه غونډې په اصلي بحثونو کې برخه ونه لري. هغه اعلان چې د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې پاره ولیدي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګ پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانې او پخوانی ټویټر لیکلی چې تر اکتوبر میاشتې پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړي. خو د پروګرام وړاندې ویلي چې په افغانستان کې له 12 میلیونو زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ژوند ژغورنې هڅو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا پر بسپنه ورکوونکو غږ کړی چې ورسره مرسته وکړي، ځکه دا پروګرام اوس بیړنیو مالی مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا د اساسو جرګې پر هغه پریکړه لیک انتقاد کړی چې په پاکستان کې د فبروري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندیدو او د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره مل وو. خود پاکستان د انتخاباتو کمیسیون دغه ادعا رد کړې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جیو نیوز تلویزیون ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي یا په دې اړوند کومه فیصله صادره کړي. هغه ویلي چې دغه پریکړه لیک د سه‌شنبه پر ورځ تصویب شوی هیڅ ارزښت نه لري، خو د عمران خان ګوند بیا د هغه هرکلی کړی دی. او د روسیې په لویدیځ کې پرون چهارشنبه د ریل ګاډي د وختو په یو پیخه کې لک تر لګه او یا تنه ټپیان شول. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې دا پیخه پرون هغه مهال وشوه چې په کامی سیمه کې د مسافروړونکو ریل ګاډي نه ډبې د اوسپنې له پټلۍ واوښتې. تر اوسه د مړینو راپور نه دی ورکړل شوی او ویل شوی چې د پیخې په مهال په دغه ریل ګاډي کې چې 14 ډبې پورې نښلول شوې وې 202 کسان سپاره وو. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندل شي. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د سات په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه اوري، خو په سر کې لانډه خبری برخه هم شته. په دې برخه کې ورزو د ته چې افغانستان سویلي افریقا ته د کرکټ د نړیوال جام نیمه پایلو به وبایلله. افغانستان ټیم چې تاسو غټلې وو کمزورې توپوهنه یا بیټینګ وکړ چې یوازې 12 اورونه ولوبول او سیالي لوبډلې ته د 55 منډو هدف ورکړ. سویلي افریقا د ولوبغاړي په سوځیدو په نهم اور کې د هدف پوره کړ او لوبه په 9 وکټو او 18 بالونو وګټله. لږ وړاندې مې خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل نه وپوښتل چې د افغانستان د کمزورې توپ وهنې لامل څه وو.
د افغانستان ملي لوبډله د شپږ 50 منډو تر جوړولو وروسته په 11.5 ورونو کې وسوځیده او دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې تر ټولو کم ټوټل دی. تر دې وړاندې نورې لوبډلې چې هغه په شل ورځ نړیوال جام کې دا ځل لوبېدي تر دې په کم منډو سوځېدلې دي، خو د افغانستان لپاره دا په شل ورونو کې تر ټولو کمې منډې دي. په نننۍ سیالۍ کې د سویلي افریقا چټکو او ورو تو پچونکو ډیره خطو پچونه وکړه، په ډیر ډیسپلین ولوبیدل او مغه وجه و چې دوی وکړې شول د افغانستان لوبډله یوازې په شپږ 50 منډو وسوځي.
تاسو یادونه وکړه چې د سویلي افریقا بالران خو ولوبیدل، هم تیز بالران تو پچونکي او هم سلو یا ورو تو پچونکي. د افغانستان په بیټینګ کې ستونزه چیرته و؟ دوی د فایلو بکول سوځیدل او کنه غوښتل چې لوب تیز کړي؟
د افغانستان توپهونکو نن استن د پیل دوه توپهونکو چې وو ګربز او ابراهيم غوي ونه کړ شو چې خپل لوبډلې ته خپل ورکی د امغه وجن نور توپهونکو هم په ترډیره پورې دفاعي لوب پایل کړو. هغه دفاعي حالت د سې شوچی دوی په بیک فوټ باندې لاړل او د ساوث افریقا د توپچونکو بریدونه هغه سه دوامدار وو او بل اخرې هیڅ موقع ورنکړه د افغانستان توپهونکو ته چې هغه الکتر لګه د منډي تر سلو پورې ورسې. کریډیټ ټول د ساوث افریقا توپچونکو ته ورکول کیږي چې هغه هغه خپل بریدیزه توپچونه تر اخره پورې وندروله او هر توپچون کې وکړې شول چې خولو بیږي.
نو دغه جام افغانستان ته څو ورځې کړ کڅه هم تر سیمی فاینل پورې ورسېدل چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وو. اما کومې نمګړتیاوي وي خصوصا د بیټینګ په برخه کې چې د لوبډلې ممکن پراتلون کلوب کې په پام کې ونیسي؟
اب یو شی چې لپاره د کرکټ مبصرینو ویل چې د افغانستان د میډل آرډر او د لو آرډر تو په هون کې ډیر سټرګل کوي، ډیر ستونزې سره مخ دي. دوی په دغه سټیج یا په دغه غټ سټیج باندې د خو لوب قابل نه دي، ځان نه شو کړي. تر ډیره پورې تکیه مغه په دوه اپنرانو باندې دا چې کله مغه دوه اپنران وسوځي هغه نه ورسته بیا دوی ستونزې ګالي چې دغه ستونزې دوی د ساوث افریقا خلاف نه بلکې د نورو لوبډلو خلاف هم ګاللې. حتی د یوګاندا پر وړاندې هم د افغانستان د میډل آرډر تو په هونکو خطو په هنه ونه کړنو دا د معنا ورکوي چې افغانستان په دې برخه کې ستونزې لري. بل شې چې په تر ډیره پورې ویل کېدل او ویل کېږي چې په دې لوب کې تر ډیره پورې دوه تو په هونکو سره د افغانستان ملي لوبډله تللې ده چې نور ټول ور سره آل راونډران دي. نو کله چې پروفیشنل تو په هونکو کم وي اغه ستونزې جوړي کچېره په دې لوب کې یا د افغانستان په لوبډله کې باید لکتر لګه 15 تو په هون کې موجود وي چې هغه په زموږ اړ لوب وکي او دغه هم د یو دند وي. دلته تر ډیره پوری آل راونډر به داسې وي چې هغه یوازې یو شي ته فوکس نشي کولای یا تو په هره ته فوکس نشي کولای. نو تر ډیره پوری کدی او چا یو دند په لوبډله کې وي هغه شاید هغه خپل یوې دند ته ډیر متوجي وي او هغه یو دند سم وکي. نو هغه د کرکټ د اصول له مخې هم باید یو لوبډله لکتر لګه 15 یا شپک صحیح تو په هون کې ولري. دغه بیلنس یا دغه توازن مراد کول په کرکټ کې دا ډیر مهم رول لري. خو چې د افغانستان لوبډلې دغه توازن نو مراد کړي یا نو ورسره دغه توازن تر ډیره پورې هم دغه وجه کې دی چې افغانستان د کرکټ مبصرونو دا ویری چې د افغانستان د ټیم مومنټم ډیر ښه جوړ شوی. خو کراګیر شي نو بیا صحیح راګیریږي چې هغه صحیح راګیریدل هم دغه شي وي.
صحیح راګیر شول د ازادي راډیو خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان او سویلي افریقا د لوبي ارزونه کوله.
د کرکټ نړیوال چن
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختيار ساحل ام او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکه هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې کموالی د دې خطر زیات کړی چې په نړۍ کې د تریاکو ارزښت کمه او خلک د مصنوعي تریاکو نورو بدلو او خطرناکو ډولونو ته مخه کړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
ګلپری او میړه امیر محمد ولس کال کېږي چې په مخدره موادو روغ دي. دوی چې د غور ولایت د فیروزکوه اوسیدونکي دی وای د خپل کور هر څه پلورلی څو د ځان لپاره نشي توکي پرې واخلي.
هر څه مو چې درلودل کزمکه وا او کنور انګونی مهم واده کړی او پیسې مو ټولې په نشي موادو مصرف کړی او اوس چې د میاشتې فائدې هیڅ هم نه لرو. یو ټوټه زمکه را پاتې وا هغه هم سینې وړه.
امیر محمد چې خپل کورنۍ سره د سین په خوا کې اړولې وای سرپناه نه لري او د خپل دوه ماشومان لپاره ډیر سخت ده چې هر ورځ تر بیګا وږي تګي ګرځي. دوی له مسولو چارواکو غواړي چې سم د سړي دوی لاسنیوي وکړي. د ایواز امیر محمد او میرمنی ګلپری نه دي چې له دا ډول برخلیک سره مخامخ دي، بلکې په افغانستان کې په لکونو نور کسان هم چې په مخدره موادو روغ دي شوی لورته یو وضعیت سره مخامخ دي. افغانستان چې کلونه کلونه د کوکنارو د تولید او هم لدې هواد د مخدره موادو د قاچاق لپاره په نړۍ کې لومړی ځای درلود. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وینا په دې هواد کې د کوکنارو کار په تیرو نږدې دو کلونو کې زخ زیات کم شوی دی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو مشر د 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د جون په شپږویشتمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې چې بختر خبری آژانس خپور کړی ویلي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د جدي مبارزې په پایله کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت تولید او قاچاق د پام وړ کم شوی او حتی صفر ته رسیدلی دی. ویل شوي چې په ټول هیواد کې څه کم 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کار څخه پاکه شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت همدارنګه د مخدره موادو پر ضد عملیاتو کې د زرګونو مشکوکو کسانو د نیول کې دوا او د 119 ټنه بیلابیلو نشه یي توکو او الکولي مشروباتو د نیول کې دوه ترڅنګ د څه باندې 1500 فابریکو او لابراتوارونو د لمنځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د جون په شپږویشتمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کر د لګول شوي بندیز په نتیجه کې تیر کال په دې هیواد کې د کوکنارو کر په 95% کم شوی دی. د ادارې ویلي چې که څه هم په میانمار یا پخوانۍ برما کې تیر کال د کوکنارو په کر کې 6% زیاتوالی راغلی، خو په نړیواله کچه د تریاکو تولید په 40% کم شوی او د تولید شوو تریاکو اندازه تر 200 ټنو لاندې ده. د ادارې خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د تریاکو په تولید کې کموالی به د نورو بدیلو خطرناکو مخدره توکو تقاضا زیاته کړي. په ویانا کې میشته د ملګرو ملتونو د ادارې په دې راپور کې په ځانګړې توګه د نتازین په نوم د مصنوعي بدیلو تریاکو په وړاندې خبرداري ورکړی چې استعمال په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د مړینو سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې کارپوه توماس پچمن ویلي که څه هم په اوس وخت کې په بازار کې د تریاکو عرضې یا اکمالاتو ستونزه نه لیدل کېږي، خو د دې خطر زیات دی چې کمښت به رامنځته او هغه به په یوه ستونزه بدله شي. د راپور له مخې اوس په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په مخدره موادو روږ دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې که څه هم په مخدره موادو د روږدو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو دې ته په پام چې په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې دا هیواد په نړۍ کې د کوکنارو او مخدره موادو ستر تولیدونکی بلل کېده، په 100,000 کسان په مخدره موادو روږد شوي دي. د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو په تولید او قاچاق په بندي سربیره له لوی ښارونو پر مخدره موادو د روغدو کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیږدولو لړۍ هم مخته بیولې ده. خو د راپورونو له مخې دوی ته هغه څه چې لازمه ده د درملنې لپاره لازم امکانات نه دي برابر شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ټول هیواد څخه 115,220 تنه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مالی ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایل یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځخته کوي او د خلکو روغتیا او هوساینه له منځه وړي. هغې ویلي چې اروپایي اتحادیه د هغو کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی پرون خبرداري ورکړ چې کله د اسرائیل جګړه لبنان ته وغځیږي ناوړه پایلې به ولري. په غزه کې د اسرائیل جګړې له دوام سره چې له پایلې څخه کم لاس میاشتې وزي د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحده ایالاتونو هم ورته خبرداري ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي انکوونکی مارټین ګریفټس په جنیو کې خبرلاند وویل چې د لبنان ته د جګړې غزیدا تر هغه څه ډېر خطرناکه بولي چې تصور کېږي. د هغې اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفټس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیز زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوز تیرونه اعلان وکړ چې په لبنان د حمله پلان ترتیب او تایید شوی چې د حزب الله مشر حسن نصر الله په وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي ګریفتس چې دنده روانه اونۍ پای ته رسیږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکیل شي نو بې له شکه به د سوریا او د یو شمېر نورو هیوادونو پښې هم پکې ښکیل شي. د هغه په خبره له شک پرته دا به پر غزې او هم پر لویدیځې غاړې اغیز وکړي. په لبنان کې ډیره د ملګرو ملتونو موقتی ځواکونو د سیشن به پر زوول چې درې قرارداد یعنی د لبنان په جنوب کې په یو کلی کې لسو لساتې اډې څخه د کور پر لوري په لارې و چې پر موټرې ډزې وشوې. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي رسیدلي. د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله او ویل چې جګړه پولې ته غځېدلې ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تیر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 114 تنه له حماس سره یرغمل دي. خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 20,000 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفتس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلامه وي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی همنی منړی او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټولو خلکو له لومړی او ارتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د حجاب او محرم درلودلو خبرې را برسېره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندۍ موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غوړي چې د کور خځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړي د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پایل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مزل دی وخت یې نه وی هغه هم خرانی وی چې نیمړې اسولې پیانو ستای ودای لبشوول وی ته پیانو یا کربانی څوک راسی سیو یې سره وای په دمه راځختم زه دا کومه مریضی ده شابسی څو په کومه کې به د ایلاندی کړی تر دلی وای دا ته وطن ته وای یو کوړه کته څپ ډاکټر باندې علاج نه کیږي. په اول وخت کې سړی ته مریض کم و نه خوري، بیا خو نو ګټه نه لري. ډاکترانو هم ورته ویل سلپ سوی واچوي د مرګې کوي، موږ تېره اوړي موږ نه څه په وکړو.
رنې بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي. د یو شمیر خځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخاسخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په خځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخوانی وختونو هم سړیان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډیر سخت گیر شوی دی خپل خزینه پرې دي چې کور نه بهر وزي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه خزې مجبوری دی، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکي، یا بل اخره دوی د درد مړ کیږي، دوی نشي کاوله چې ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر ته پرې نه دی، بل اخره دغه زهري کېده چې زهري بوټي خار رقم بوټي ورته ورکي، یا بل اخره دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیس وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېر ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره څو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوی چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي. د تاک پر وخت هم سپارښتنه کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتی ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالی ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیاي اسانتیا او تدنه لاسرسي زین دلایل دي، مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دي، یوې بد اقتصادي وضعیت دي اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د حالات په هیڅ چې په لر پرتو سیمو کې د اورښتونو سیلابونو یا زین نورو دلایل لامل لارې خرابې شوی او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نه سي رسولای. نو دا ټول د دې لامل کیږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکو نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزده یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې د بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
د مورپ هانتون د طب د پانجی ماصله عقل معیار چهيله د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د خځو لخوا خځو ته په کار باندې بندیز لګولې دی، هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړي نو موري په پایل کې پسی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي، اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دل، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیدوارو ښځو لپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمن ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې یو چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو له خوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي، او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي، او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي، او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی، او دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دا به یو غټ ناورین اوسېږي. ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هغو میرمنو ته چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې ادی اقل لمارګ مړینې سره دوی او ماشومان مخنسي.
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلات کې دي، فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوای شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر سوچ مونږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو، هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
ومغختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیر زیاته مننه سلامونه احترامات تاسو ته. ډیر ښه پوښتنه ده د ګاونډي نوم چې مونږ کلاور د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي، یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا مونږ ویلو چې څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د ګاونډي کلمه کچیر ته مونږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو ګاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېر زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د ګاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه. ډېر ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چیرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغه ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چیرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چیرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډي په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چیرې ښه ګاونډی ونه لرو، کوم زیانونه مونږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته، کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي. لکه یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي، طبعا یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بعد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چیرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي. نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري، که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چیرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، د خپل خام سیا ونوسه مثلا غوینه خسته ازار ازیت ورسه خلک ته طبعا نتبه یو بد هم سره مخامخ کیږي. نو دا وځي خبر دی ک چیرته هم سایگان بد وسینو طبعا ممکن شاید مغزا کې ډیر تکلیف شو، ان ته جنجال وي، ستونزې مشکلات ډیر زیات وي، او ته هر اړخ یو خه غونډه مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودل شي، هم خه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دا خه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پر اړه لري. ک چیرته مخ خپل خو وسو یو خه غونډه دوی لپاره وسو، نو طبعا دا تبیده چې دوی به هم مونږ لپاره
بالې. یو مشهور خبر ده، تاسو به مستعد حتما اوریدلی چې وای اسد خیش یګم سایه په دې اکل کړنا واچوي.
بالکل، تاسو خبرې پتاوي سره دا 100% واقعیت دی. ځکه په خو بده کې مونږ پیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دی، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو، یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته، یا مثلا مرګ درد پیښیږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی رسیږي هغه هم سیاهګان دي، هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رسیږي. حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه، نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان د ډېرو حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي، وایي سات خیش کړی هم سیاه پیش. همداسې دیني په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وو کې دې معلومیږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري، او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حدیثو کیږي وای ک چیرته تاسو په سال لوي ک چیرته مثلا سرمنتی نوې سل شي، نو تاسو به لمړی ک چیرته هم سم یو ودی هم وی غذر به تاسو ته خپل وکړای. او دا غسی محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډیر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه او تورکړي درسو د دوی هم سیدانو. یعنی یو حدیث کې سره غلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مثلا بدی باندې ټینګار کړ چې خپل هم سم ته حقوق ورکړي، حقوق ورکړي. نو دوی بدی باندې مشکوک شو چې موږ بدی باندې هاته ویری دوی چې هم سم سره واته په میراث کې شریک شي. هم دې سره خپل معلومیږي چې همزایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپاتې.
که اوس دې ترسو چې یو شمیر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپل خپلوانو کې خوځي نږدې راسره وي، همسایه ورته ویل کېږي. البته ډېر اندک شمیر دي ډېر نه، هغه خپل حد نه پیژني، کنه له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بل اخر هغه په تنګي. په دې اکلم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل، متاسفانه ډېر ښه پوښتنه ده. که چیرته مونږ غواړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید مونږ خپل ښه وسو، نه دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مثلا لاسوهنه وکړو، یا مثلا ځان بېخي زیات ورته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د ستونزو د منځ راوړلو لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغو ستونزو مشکل کې ورسره د حال ته ورسره مسوګون دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لاسوهانه وکړي یا مثلا دوی حریم څخه نه خصه zarar ورسو نو کوم چې حد دا کوم صراحت مثلا اسلام دا کله یا مثلا ټولنیز اصول دا کله دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې لاسوهانه نه کړی دا خپل خو نه خاصه ستونزې را مست کول نو یا راوړلو بایس ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وايي تر دې اندازې ویل چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړی دي چې دا په میراث کې را سره شریک کړو سی دا موضوع له ګروخانه کړی
یعنی به څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وايي موږ وایو کنه چې وايي د سل خپلوان څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال موږ ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ لمړي کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټول نور خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل د دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې به شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم پم دی کړه
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبي خبره ده چې خپلوي اړیکې کلیوالي په خاورونو کې بیا دا خبره
رسته
کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې ته خپل پوله او پټای خرڅای نو وایي په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسی یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خاورونو کې به دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډی نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق یي مثال دغه گاونډی هغه خپل دغه څومره ژوند چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لس کال اته کنه یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه دا ما په نظر فالری متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پیژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ځیر ډیر دي باعث کیږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسؤلی دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کله کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رخت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په خارونو کې دغه مسله تر کلیو ډیر فرق لري په خارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویل ډیر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډیر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي خدا حق دا زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګوي څو منزله نو به تر دا چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه راکوي نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا به تر دا چې لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې لري چې کور څخه وزي هم سه خرڅ کړی هم سه پکراور یا مغربي ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیات نه ځکه ته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړي کې ډیر نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کول او هغه وخت د هغه ډیر وګ ته مثلا کلونو تر رسیدي نو ما په نظر هلته په کلو کې او په خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي
په دې ورسته کې بیا د زینو مجبوریتونو لمخې ځینې کسان دې ته اړي چې خپل کور په کرایه ورکي او دی او بل ځای وسیږي سره دې کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په وسیمه کې تیر کړی د غلطه هم کله ناکله مشکلات را منځته کیږي د سیاو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپل ګټې لپاره چې شو په ټول گاونډیان په تکلیف کړی په دغه اکلا باندې څومره دغه د بخانه گاونډیانو حق او حقوق ځای کیږي
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبره کې اشاره وکړه کله مشه د خلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا نورخانه کړ نو حق دې
جوړیږي تر څو مخکې لدی چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همساګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسو ښه ژوند درسره کړی، هغه نو وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالې مثال په اوبو ویسي کنه. نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشدام ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل هم سیاسر مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خاصه راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار ازیت سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایگان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې دېش د وزي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تمریلیز کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کښېنې په دې کور کې. نو دائما پر نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان د مستقل لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیې مثلا کله ناکله البته دام ډیر کم ګاونډیان دي چې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډیر په عذاب کا مثلا همیشه غټ وړ شي له بازار نه تا ګورته ګاونډی آسانه مثلا غوړي راکه مثلا وریجې راکه مثلا کچالو راکه راکه دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لوی ستونزې بدلېدلی سي.
بالکل دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي دی یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثال خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شی راکه فلانی شی راکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپله غوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته هغه مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل هم سیاسي خدایات څخه زیات دا خپله د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال په خبره لویږي، یا دې خبر مثلا که ډېر امیانه وغږي مثال کراچۍ راغی یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راغی، کنه دا هم خپل د دې لامل ګرځي. مثال هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي ورته چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپل د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا د خپل کار مشکل په حل کړي، هغه نور سبق اخلي صحیح سلامت خپل هم سید تسلیم کړي، نه دا چې ورته ووایي چې مثال دا خو مات و یا دا خراب و. نو دا خپل هم متاسفانه د کینه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېری د دې باعث کېږي سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. زما په نظر د خپل د توان مطابق دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي. مثلا یو ګاونډی د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغسې لکه فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډیره ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډیری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چیرې د همسایه مثال ډیر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثلا د ژوند کولو طریقې ډیره خیره ستدا پاک دی، مثلا مېرمن یا مثلا د کور هغه سیستم، نو که چیرې د کوم همسایه دوی ته ورزي دوی کې د دې باعث کیږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کی او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ته وویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو یا مثلا هغه دوی شاید راشي، نو دا ما په نظر د دې باعث کیږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بیرته کور ته راځي هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا یو ښه نه ده. خو بهتره دا ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې نه کاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تابع کړو، هغه چې مونږ توانایي نه لرو یا مثلا البته مونږ خویندو لپاره یا مثلا د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی، بل کوچنی، هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه راهنمایي هدایت ورته ورکړي شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې دته سلام ورکوه، د لاس کولوا یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته وایي چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده یا مثال لالا غوندې ده یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او هزار زیات د مثال نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو که چېر دا خدای نه خاصه که چېر د ستونزو لامل کېږي، نه دا چې د دوی پلار یا تره مثلا مستقیم عکس العمل یا ریاکشن وښيي، همسایه زوی مثلا په چپېړه وهي همداسې باندې یا مثلا کوم بل عکس العمل وښيي، دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کښېني، ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وښيي، مستقیم د عامه د همسایه زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وښيي، د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وښيي، چې دا خپل د لویو لویو ستونزو لامل کېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسېږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي، نو بهتره دا ده چې مونږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښه خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم بندغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا هغوی سره کوم برد بد خورد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خو داسې غټ ستونزه خوشبختانه رامنځته شوې نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلی یا د دوی څخه موږ لیدلی. لومړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزه لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر او دغه مشکل ستونزه باعث یا علاج څه شی وو. کچیر دغه علت لپاره موږ د حل لار پیدا کړو ځان کې اصلاحات کول خپل کورنۍ غړو کې نظم مطمئن نیم چې 15 کال شل کال 25 دیر کال دوی په تاسو ژوند تیری لګي خپل کورنۍ غړو په شان کچیر دوی د دې څخه ځي سبا د دوی بډیر په خپه کیږي د خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی سره جدا کیږي ډیر وخت تاسو ورکه اندغه سیمه د دې صحنې شاید اچوي او حتی دوی په پلس پسی ډیر زیات خپه شي وي یا حتی کله چې چرا لاړ دی ډیر لري هل د دوی رفتامه دوه مړه ژوندې مثال سره کړی دي مثال ورغلی دي دا ټول هغه خو وخت چې دوی سره تیر کړی ده نو خوشبختانه داس موږ شخصي مزل خپل مختنه وکړه تر الله 15-14 کلونو کې موږ صحیح کې ژوند کړی هغه ډیر ز په اوس پورې مثلا د دې د بد صحنه شاید شو نه يم چې دوی سره لاس ګریوان شو یو یا مثال کوم بد خبر سره کړی دی کوچنی مسایل یا د خبرو په واسطه حل کړی دي دا چې شته چې خپل صلاحات انسان ځخه شروع کړي یا د اول
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمونږ سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است علامه مل او ملګری